أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد صدق الله العلي العظيم. سورة آل عمران سلورم سفارا ايو سلو يو اتايم آيات دا آيات كريمة دا يهود فعل نازل سور دي يهود دي دير بخلان او دا مالون سر ادير محبت کوشش پیدا و چې په یو ډول نه په یو ډول مال لاسته راوړي او ذخیره یې کړي. دا د دې عشق و چې مال ورسره پروت وي او ورسره ذخیره وي. کله کله چې به د الله جل جلاله د طرف څخه رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابو ته اعلان وکړي چې تاسو د الله په لاره او په جهاد کې پیسې مصرف کړي او الله ستاسو څخه پیسې غواړي. ومن يقرض الله قرضا حسنا فبل ذلك الله عز وجل فرمائي وانسانان سوق تي چوا الله تبا قرض حسن ولا ورك مكلش بدي دا خبر واوردن مقخلو كي بي سرويل او مسلمانان تي بي ويل ش حضرت محمد صلى الله عليه وسلم نعوذ بالله پیغمبر ندي او بلکی کم قرآنی آیاتونه چې دی وایي دا د ځانه جوړ کړي دي. دا الهي آیاتونه نه دي، الهي کلام نه دي. ولې الله جل جلاله خو هر څه لري. نو د ده په کلام کې دا خبره راغلې ده چې الله ته قرض حسن ولا ورکي. نو الله فقیر دی او موږ شتمن یو. الله زموږ څخه قرض حسن غواړي. الله فقیر دی او الله مال نه لري، موږ اغنیا یو. دغه خبرې چې بدی کولې الله جل جلاله د دې د دغه خبرو په اړه باندې د آیات نازل کړي. په دې آیات کریمه کې الله جل جلاله د دې پوره پوره جواب ورکړي. ځکه یو څوک چې یو لږ فکر لري او یو لږ عقل او سنجس لري هغه په دې پوهیږي چې الله د دې تمامو مخلوقاتو خالق او مالک دی. الله جل جلاله د هغه مالونو مالک دی کوم چې د انسانانو خواکی ورکړي. او دغه مالونه چې الله جل جلاله دې ته اعلان کی تاسو الله ته مال ورکی په قرض حسن ای ول ورکی چې الله دې ته تاسو قدر کی. دغه مال چې الله غواړي دا خو الله په خپل شخصي لګښت کې نه مصرفوي او نه د الله ضرورت دی، نه الله د دې انسانانو ژوند ته ضرورت لري، نه الله د ټول انسانانو مرګ ته ضرورت لري، نه که دا مځکه ودانوي الله ضرورت ورته لري، که خراب وي نه الله ضرورت ورته لري. صرف د انسانانو د ګټې لپاره د دې د ازمایښت لپاره هم هغه مالونه چې الله ورکړي دي. وایي تاسو الله ته مال په قرض حسن ولا ورکي، دا د الله کامل شفقت دی، دا د الله کامل رحمت دی چې الله خپل مال چې دوی ته ورکړی دي. بیا دوی ته د شفقت په خاطر باندې وایي تاسو الله ته مال قرض حسن ورکي، مال را واخلي په خپله ګټه کې استعمال کړي، په دغه مال باندې جهاد وکړي، خپل ځان ته ګټې ورسوي او خپل د اسلام او د خپل حق دین چې ستاسو د دنیا او د آخرت په ګټه دی دا دین نافذ کړي. ستاسو ګټه ده الله دې څو چنده بدله ته درکړي. یو الله مال ورکړي وګوره دا څومره عظیم شفقت دی. په دې هیڅ شک نشته چې دا مالونه د الله دي. یهودو به هم دا وایي یو ځل الله مال ورکړي بیا الله جل جلاله دوهم شفقت دا ور باندې وکړي چې دغه مال چې ما درکړي داغه واخله بیا یې په شخصي او د خپل ځان په ګټه استعمال کړه. الله وایي زه به څو چنده بدله نور پسې درکړم. بیا چې الله جل جلاله فرمایي ومن یقرض الله قرضا حسنا څوک دي چې الله ته به قرض حسن ولا ورکي. د دې مطلب دا دی چې الله ضرورت لري، الله کور په جوړي، الله نعوذ بالله نسمن دي مسكين دي يا اذ كل الله فقط بني دا في سين ندي ند الله ضرورت دي جي شام قد انسانان ضرورت بل عجب خبر الادا چ الله عز وجل ودي انسانان فد كامل شفقت بخاطر بني دا قرض لفظ ويلي قرض قرض ستوائي يتوك چ پاک نفس انسان وشريف النفس انساني آغا دا قرض حسن حق من ولول كي دا چاچ بيسي ورباندي وي مدعي فرزان باني ادا كول لازم وي سوك چفاق او شريف النفس انسان وي آغا دا غمال و آغا مسلمان تا بيرت وكول لازم وي الله جل جلاله دا كامل شفقت بخاطر باني انسانان كوويل چتاسو دا قيسي فجهاد او دا دين فأمور كي مصرف كي چستاسو غتا دا مگر زي فرزان لازم وم زه اعتاس در در کوم لکه قرض حسن چې څوک چاته ولور کی ور قرض لا پس الله وای د ډیر شفقت په خاطر باندې مدا د یهودو خبرې د بیا عقری پر بنیاد باندې وي چې الله فقیر دی مش اغنیا یو الله غنی دی هیڅ ضرورت نه لري کدا ټول انسانان نه هم د الله ضرورت کبر دې ټول هم ځکه باندې د الله نظام نافذ به شریعت نافذ هم د الله ضرورت نشته کبر دې ټول هم ځکه باندې د کفر نظام نافذ هم د الله ضرورت نشته چې الله عز وجل هدایت کړی دی د انسانانو د ګټې لپاره که شریعت انسانان په هم د انسانانو شخصي ګټه ده او که انسانان کفر کوي د دې تاوان دی که پیسې مصرف کوي د دین په امور کې د دې ګټه ده او که پیسې نه مصرف کوي د دې تاوان دی الله ورته هیڅ ضرورت نه لري الله فقیر نه دی او لم الله مرونه بیا چې دې مصرف کوي هم د ځان لپاره مصرف کوي یا د ځان د ګټې لپاره مصرف کوي یا د ځان د تاوان لپاره مصرف کوي کې پر غلط او ناروا لارو مصرف کوي د ځان د تاوان لپاره مصرف کوي او که په دیني امور کې مصرف کوي پر صحیح لارو مصرف کوي د ځان د ګټې لپاره مصرف کوي او الله دا ورته هدایت کوي وایي انسانانو د الله ستاسو سره محبت دی تاسو د الله مخلوق یاست د الله پر تاسو شفقت دی تاسو پیسې د ځان په تاوان مه مصرفوي د ځان په ګټه مصرف کوي د ځان په فائدہ یې مصرف کړي بل خبر يهودو ته الله په دې آیت کریمه کې دا کوي وایسه چې تاسو د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د دین تکذیب کوي و دا قرآنی آیاتونه نه دي دا د الله کلام نه دي دا درواغ دي ځکه په دې کې د الله د فقیری خبره سوې ده نو تاسو ته خطاب دا دی چې تاسو ولې انبیاء علیه السلام قتل کړی دي حضرت یحیی علیہ السلام تاسو قتل کړی دی حضرت زکریا علیہ السلام تاسو قتل کړی دی او دې تور ته نور انبیاء علیہ السلام هم تاسو قتل کړی دی ولې مداخله کړی دلته پدې ځای کې له څو خبرو یادولو ضرورت شته یو خبره ده چې يهودانو چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې ژوند کاوه دغه يهودانو انبیاء نه و قتل کړی بلکې د دې پلرونو او نیکونو قتل کړی الله دې ته خطاب وکړي وای تاسو انبیا قتل کړی دي د دې خبرې په جواب کې مفسرین او داسې لیکلي دي وای دغه يهودان چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې اوسېدل دي د انبیا او علیه السلام په قتل باندې راضي و کم کار چې د دې پلرونو او نیکونو کړی و کم انبیا علیه السلام چې قتل کړی و دې په راضي و همدا وجه ده چې یو څوک په یو ځای کې اوسېږي په هغه ځای کې ګناه روانه وي په یو کور کې اوسېږي په یو کوټه او په یو محل کې اوسېږي هلته ګناه روانه وي کله چې دا ګناه کېږي او د ده نیت قربانې بد وي دی ورسره موافق نه وي په لاس یې منع کولی نه سي په خوله یې منع کولی نه سي په زړه کې کرکه ځینې کېږي چې دا څومره بد کار او ناروا کار روان دی نو داسې دي لکه دی چې دلته نشته هېڅ ګناه پر ده باندې نشته او که چېرې یو ځای ګناه کېدل یو ښار لیر یو ځای ګناه روانه وه او یو کس علته نو مونږ دلته وسره موافق درې کله لیر ګنا روانه او دای دلته وسره موافق دی وای ونه دا شک کار دی دا چې دای درې کله یا درې شار لیر اوسېږي مونږ دا سې دی لکه علته چې په ګنا کې اخته وي دا سزا الله وکي او دا اسی مجرم دی چې درې شار لیر دی خود ګنا کول سره موافق دی دا بد عمل کول سره موافق دی دا سدی لکه کټ مټ چې دی علاقه وسره طيب په پیل په دا ګناه کې تاسو ګناګار او یو کس کده ګناه په جریان کې وشاو خای هم ګناه کوي او دی وسره موافق نه وي نو دی دا سدی لکه دلته چې بیخین نه وي نو دغه یهودیان چې دا هم د هغه پلرونو او نیکونو کارونه ستایل چې دا یې ډېر ښه کارونه کړي دي، نو ځکه الله دوی ته نسبت کړی دی، د خطر نسبت الله دوی ته کړی دی چې تاسو انبیاء علیه السلام ځکه دوی ورسره موافق وو. او بله خبره د یادولو دا ده چې الله عز وجل په دې آیت کریمه کې پر دوی باندې رد کړی دی چې دوی بخیلان وه. بخیلان بخل باید وپېژندل شي. بخل، بخل څه ته وایي؟ بخل یو هغه زموږ د خلکو په ذهنو کې دی چې هر ځای باندې راسي وایي څنګه بخیل سړی. یو هغه بخل دی چې شریعت تعریف کړی دی. زموږ په ټولنه کې خو ځینې شیان داسې وي چې هغه بې بنیاده وي. د مثال په ډول باندې دا یو بد عادت دی چې زموږ په ټولنه کې یو همسایه که د بل همسایه کور ته ورسي وایي دا ستا موټر سایکل راکړه زما په کار دی، هغه ورسي موټر سایکل ورته راوباسي یا بایسکل ورته راوباسي، یا د یو ژوند بل ضرورت وي بیا چای وي کو لږ وي چې په ټولنیز ژوند کې په کارېږي وایي دا راکړه دی یې ځینې واخلي کار خو وکړي. نو خو د همسایه احسان ورسره وکړي چې شی ونه ورکړي، شی ورسره وکړه. یو څو ورځې بعد بیا ورته راسي وایي ستا هغه موټر سایکل یا موټر یا بیلچا یا کلنګ هغه راکړه، هغه یې بیا ورکړي. دویم وار یې چې ورکړي نو په بیا یې احسان ورسره وکړي کې شل واره پوره وله ورکړي، یوویشتم وار یې وله ورسي ورته ووایي چې وروره دا شی راکړه، هغه ورته وایي چې یا نه یې درکوم. دوی ورته وایي ولې ستا په کار دي؟ وایي یا نه مې دي په کار. وایي نه ستا، وایي ستا خراب دي یا نه دي خراب، نو ولې نه راکړې؟ وایي په دې وجه نه درکوم، شل واره مې احسان درسره وکړي، بلای نه کوم، ښه هم وکړه بلای نه کوم. اوس دغه احسان چې دا سړي شل واره کړې دي یوویشتم وار یې نه کړي، دا دی ګناه کوي؟ هېڅ ګناه نه کوي. شل واره احسان وکړي بلای نه کوي. نو دغه سړی چې دا شی یې ځینې منه کړي، هغه بل همسایه په راوغورځي ستا پلانه کړې د خره بخیر یو شی لانه راکړې خو آبادې شي، هغه د شل وارو احسان یې هېر شي چې هغه ښه ورسره وکړل. دلته چې دا یو شرعي کار وکړي، غیر شرعي کار نه دی کړی. ښه وکول مې کول مې نور به کوم، دا خو احسان په صرف په طاقت باندې اړه لري. دی ځینې خو آبادې شي، هغه د شل وارو احسان یې هم هېر شي، بخیل هم ورته وایي، ګناهګار هم ورته وایي، غیبت هم وکړي ځینې خو آبادې هم شي. ګوره دا دا سړی ډېره کلکه کمزوري ده. دی به ورته وایي کور دې ودان، شل واره دې احسان راسره وکړي، دا هغه احسان به دا دې زه نه شم دله درکولی، دا خو ستا حق دی، نه دې وکړه نه دې وکړه، ودې کړه ودې کړه. دې ته بخیل نه وایي. بخیل څه ته وایي؟ بخیل تعریف داسې شوی دی په کومو لارو کې چې پیسې مصرفول واجب وي، چا که دغه منع کړلې دغه ته بخیل ویل کېږي. چا که زکات نه ورکوي د زکات ادا لازمه ده، دا بخیل دي. چا که سرسایه نه ورکول دا بخیل دي. چا که اخترۍ نه کاوه دا بخیل دي. یو سړی مسافر کې یو کلي ته رالی، په هغه کلي کې بازار نه و، سارا و، چل نه و، پر دې محل والا باندې ډوډۍ ورکول واجب ده، که چیرې د دغه کار ونه کړي بخیل دي. یا د مسلمانانو یو اسیر د کفارو په لاس کې بندي و، په پیسو په فدیه یې رایله کاوه، پر مسلمانانو باندې رایله کول واجب دي، نو د دا کار ونه کړي. یا په مسلمانانو کې یو عامه وبا ګډه شول، بلا ګډه شول، طوفان رالی، ځینې خلک د مرګ پر حالت باندې و، د نورو مسلمانانو سره همکاري کول باندې لازم دي. دا چې دی د میلې دپاره موټر سایکل غواړي، او یا د تماشې دپاره نور سامان غواړي، او خپل هم په وسه پرایي هغه کې ولور نه کېږي، ته بخیل نه ویل کېږي. په کومو لارو کې چې پیسې مصرفول واجب وي، چا که هغه مصرف نه کړي دغه کس ته بخیل ویل کېږي. او که چیرې یو چا په نفلي لارو کې پیسې منع کړلې، په مستحبه کارو کې پیسې منع کړلې، د عامې معنا په اعتبار بخیل ورته ویل کېږي. د دې سم ځان ساتل پکار دي. شو خدا ده چې یو مستحب کار وي هغه هم ادا کړي، په هغه لاره کې هم د پیسو معنا ونه کړي. خو د بخیل تعریف چې هغه دوزخ ورته لازم دی، هغه د بخیل په تعریف کې داخل نه دی. خو په عامه معنا سره دغه ته هم بخیل ویل کېږي، او د دې هم ځان ساتل پکار دي. او یو شح دی، شح یو بخل دی، یو شح دی. شح بیا دې ته ویل کېږي د اسلام په هغه طریقو کې چې مال مصرفول واجب وي، هغه خو نه مصرفوي، او ورسره داسې د خزانې عاشق وي چې کوشش کوي شپه او ورځ مال ګټي، زکات پرې نه ورکړي، سرسایه پرې نه ورکړي، مسکین کا بلاوي کې وباوي هر څم چې پکېږي په هغه کې پرې نه مصرفوي. یا جماعتونه هم پر قضا کوي، درواغ هم پکښې وایي، پیسو ګټلو باندې دوکه هم کوي، خیانت هم کوي، چې کومه لاره په لاس وتلله د هغې لارې څه پیسې ګټي. دا نو بیا تر بخل ډېره لوړه مرتبه ده، دې ته شح وایي. شح نبی علیه السلام فرمایي ولا يجتمع في قلب الشح والإيمان أو كما قال عليه السلام هتسكلا في وزرك شح أو إيمان نسر يزاك يدلي فكم زرك شح راري لا غصب إيمان نس شح بعد أسبا دا مرتبة نو داغا يهو أجانو هم دا بخل مرتبة در لو دا هم كده شح مرتبة در لو زكا الله جل جلاله ديب بد مولي دي فجاياتي جريبك الله عز وجل فرمي وإلى خاما خاقت قطا كسر سمع الله وأوردي الله جل جلاله قول الذين قول دها كسانو قالوا شويل إيه لا سويل إيه جانو لا سويل إن الله بشك الله جل جلاله شدي فقير مسكين دي ألا يذب الله ونحن مرتي أغنياء غنيان مشتمني ومالدان الله عز وجل فرمي وإذا خبري شدي كيدا بيزاي نسي سرقته خامخا او جرد چمون بولیکو ما هغه څه قالو چې دی ویلی او وقتلهم الانبیاء او وجن ددی انبیاء علیهم السلام لره بغیر حق انا حق سره چې انبیاء وجن دی انا حق سره هغه هم لیکل سی دا غو حساب هم سره پات او کله چې قیامت راز راسی ودیب په ضربه باندې سخت جهنم ته ور وغورځول سي او ونقول او مش به وایو ذوقوا وسقي تاس عذاب الحريق هغه عذاب چې ډیر ذات سوزون کی دي تاسو په دنیا کې د انبیاء او زړونه خوړلې دي تاسو په دنیا کې د انبیاء و علیه السلام زړونه سوزلې دي اوس نو تاسو دې اور ته ور وغورځي چې تاسو وسوځي ذالک دغ عذاب ستاسو چې تاسو جهنم ته ور وغورځېدل است بما په سبب د هغه عمل دی قدمت چې تاسو چې لېژلې دي ایدیکم لاسونه ستاسو لاسونه چې کوم عملونه کړي دي او تاسو قیامت ته لېژلې دي هغه مخکې چې مو استولې دي د هغو عملو په وجه دې جهنم ته وغورځول سوال است وان الله بشک الله جل جلاله چې دی لیس ندی بظلام ظلم کوونکی ندی للعبید بندگانو لرا هیڅ کله الله په خپلو بندگانو ظلم نه کوي الله جل جلاله د خپل بنده سره ډېر محبت لري الزواجر عن اقتراف الكبائر یو حدیث سره نقل کړی دی وایي د الله جل جلاله سل رحمت د الله دی نن یې رحمت ای آخرت ته تللی دی یو رحمت په دنیا کې دی دغه یو رحمت ای بیا سل حصه دی نن یې حصه د الله دی یو حصه د ټولو مندو پلرونو که په انسانانو کې دي که په پیرانانو کې دي که په مرغانو کې دي که په حیوانانو کې دي که په میژانو کې دي ټوله درندگان حشرات د مځکې او د هوا حیوانان سره د انسانانو د دې ټولو مندې او پلرونو کې سره راجمع کړي دا یو رحمت په هغو کې نشست اوس نو د یوه پلار د اولاد سره څومره محبت وي د یوه مور د اولاد سره څومره محبت وي دا یو رحمت دی په ټولو مندو او پلرونو کې نشه سوی او نن یې حصه په دنیا کې د الله یو پلار نه غواړي چې خپل زوی په اور وسوسي یو مور نه غواړي چې خپل زوی په اور وسوسي نو د الله جل جلاله رحمت په میلیونونو واره سلهاو واره نه دی په میلیونونو واره تر مور زیات دی تر پلار زیات دی نو هغه به کله داسې وکړي چې په خپل مخلوق دې ظلم وکړي او هغه دې ورته واچي بلکې دا د دې خپل اعمالو نتیجه ده الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار دغه يهوديانو به یو بل کار دا کوه درواغ به یې دا وایي درواغ یې دا چې موږ ته تاسې ویل سوي دي په پخوانیو کتابو کې او زموږ د مشرانو علماو د طرفه څخه موږ ته داسې ویل سوي دي چې هر پیغمبر کچیر د پیغمبري دعوه وکړل تاسو وګوري کچیر امتی قرباني وکړل نو دا امتی چې قرباني وکړل دا قرباني ته کله اسمانه څخه او رالی او دا قرباني یا دا خیرات یې او پاړي ویس وازي نو بس دا پیغمبر دی ته په خوا امتونو ټول خیراتونه داسې و چا چې به خیرات وکړي یو به وړي په دښ کې به کشه شوي که به د اسمانه څخه او رالی هغه به وس وازي نه خیرات قبول و که به اسمان څخه اور نه رالی نه به وخواړي نه به وسوازي خیرات قبول نه و یوازې د دې امت د امت محمد رسول الله الله جل جلاله دغه درنښت کړی دی چې خیرات یو څوک کوي نو هغه په خپل منظور کې سره خوړلی سي سړی خیرات وکړي او بس هغه نور کسان یې وخوري نو دغه سړي دپاره د خوراک یو ذریعه برابره شول او دا سړي چې خیرات وکړي د دې الله ثواب وکړي دا د دې امت اکرام دی. پخواني امتونه اکثره داسې وو نو هر پیغمبر چې بلېږدول کېدی نو دا پیغمبر به د دې په قول دا معجزه ښکاره کول چې یو چا به ایمان ورباندې راوړي بیا به خیرات وکړي او خیرات به د اسمانه څخه اور رالی دا خیرات به دستي وخواړي نو بیا دغه پیغمبر و دې دا خبره کوله. الله جل جلاله د دې دا خبره ردی وایي تاسو وایاست موږ پر محمد رسول الله ایمان نه راوړو محمد رسول الله دا معجزه نه ده ښکاره کړې دغه خبره تاسو نسی ثابتولی چې دا معجزه د هر پیغمبر وه ټولو پیغمبرانو دا معجزې نه درلودې او نه دا خبره لازمه ده که پیغمبر دا معجزه ښکاره نه کړل نو هغه پیغمبر نه دی تاسو د ځانه وایاست. راوړي چیرې لیکلي دي دا خبره چیرې لیکلې ده؟ تورات راوړي، زبور راوړي، صحیفې راوړي، انجیل راوړي، چیرې لیکلي دي؟ تا به دوی درواغ ویل یوازې به تشه بهانه لټول. الله جل جلاله فرمایي الذین هغه کسان قالو چې دوی وایي ان الله بشک الله جل جلاله چې عهد الینا امر یې کړی دی موږ ته الله نؤمنو دا الله اصلا الله دی انداسې لا نؤمنو چې موږ به ایمان نه راوړو لی رسول هیڅ رسول ته حتی تر هغه مهاله یاتینا چې راتلل کی و موږ ته بقربان په یو قربانی سره داسې قربانی تأکله النار چې اور یې وخوري. قل تور تو وایه پیغمبره دوی ته داسې ووایه قد جاءکم په تحقیق سره تاسو ته راغلي دي رسل رسلان من قبل مخکې زما بالبینات په ښکاره ښکاره معجزو سره په نښو سره او وبالذي په هغه شي سره قلتم چې تاسو یې وایاست یعنې د اور معجزه به یې ښکاره کړل قرباني به یې وکړل اور به وسوځل فلم قتلتموهم فاستاسو ولې هغه ووژل ان کنتم صادقین که چیرې تاسو رښتینی یاست. شه اول خو دا خبره ثابته نه ده چتمن داسې ده بیا ته پرسته هغه انبیاء علیهم السلام چې دغه معجزې تاسو ته ښکاره کړي دي قرباني به کول او هغه به اسمان ته پورته شول وبسوځل شول دا قرباني به وکړل د دې سره سره بیا تاسو ولې وژل تاسو دروغجنان یاست تشې بهانې لټوي فان کذبوک فقد کذب رسل من قبلک. الله عز وجل په دې آیت کریمه کې د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم تسلیت کی او ته فرمایي فان کذبوک پس که نسبت د درواغو کی و تا ته دغه یهودیان دې دروغجن بولي نبی دې نه بولي فقد کذب پس په تحقیق سره نسبت د درواغو کړل سوی دي رسل رسلانو ته من قبلک چې مخکې درته تیر سوی دي درته مخکې چې کوم پیغمبران تیر سوی دي وګو ته هم نسبت د درواغو سوی دي ته په دې ناراضه کیږم جاءو راتلل کړي دي دغه پیغمبرانو بالبینات فشکار اشکار نشو سره و زبور فصحیفو سره والکتاب المنیر فشکاره او روشان کتاب سره دا ټول شیان اشکار کړي دي. بیا هم په دغه انبیاء په مقابل کې امت را پورته سوی دي قوم را پورته سوی دي دغه انبیاء تر وخت جنان بللی دي د هغوی د قتل ارادې یې کړي دي د قوم یې ایستلي دي وژلي دي نو په دې ته پروا مه کوه چې تا ته قوم یا یهودیان دروغجن ووایي یا ستا د خبرې ونه مني یا ستا معجزې ونه مني. دا تسلیت د نبی علیه السلام کل نفس ذائقة الموت. الله عز وجل فرمایي وایي بله خبره دا ده چې په دنیا کې دغه انسانان چې دا کارونه کوي یا یهودیانو دا خبرې کولې په دې باندې خو باور شته چې هر انسان مري نو چې هر انسان مري نو بیا په دنیا کې چې ژوند کړی دی نو په دنیا کې که چا د اور ځان خلاص کړی و الهي احکام یې منلي و دا کامیاب دی او چا که دغسې کږې وژې خبرې کولې لکه یهودیانو چې کولې یا نورو چې کولې نو په دغسې ځای کې بیا د دوی خیر نشته او بیا به سخت عذابونه وي. کل نفس هر نفس چې دی ذائقة الموت ځکونکي د مرګ دی و انما نه ده بلکې دا خبره ده توفونا پوره به ورکړل سي اجورکم مزدوري ستاسو و انما نه ده بلکې دا خبره توفونا پوره پوره بېله نقصه به درکړل سي اجورکم مزدوري ستاسو یوم القیامت په ورځ د قیامت. فمن پس هغه سړی زحزحا چلری کرل سو عن النار د اور سخا و ادخل او داخل کرل سو الجنه و جنت فقط بس پتا سرفاز اغه کامیاب بری اخلاص او مل حیات الدنیا ندی ژوند دنیا الا خبیادی متاع الغرور اغه سامان د دوکه کی دو دی یوازی او یوازی دا سامان دا دنیا چی خلق تور کول سوی دی دا خلق پا دوکه کیجه اصلا حاکی جوان حقا دی چی سرلی دا اخیرت دا پارزان خلاص دا غیهو جان چوا دا غیهو جانو هم چی دا خبری بیا کولی چی دا دا محمد صلی اللہ علیه وسلم کلام دا درواغ دی وزکا اللہ عز و جل کلم مال تا ضرورت لری چی ومن یقرض اللہ قرض الحسنا دی وی چی اللہ تا قرض حسن و لوا نبی علیہ السلام خوب زکا دا خبر کول چی پر نبی علیہ السلام بانجی مسکنانو غریبانو ایمان دا وڑیو او دا دا نور انبیاء علیہ السلام هم دا خصوصیت تی چی اول با غریب خلق ایمان پر دی بانجی راوڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چی کل خطو نواستا ون حیرقلو نجاشو چاو چا دا سبا چهانو تی خطو نواستا ون نو حیرقل تا چی دا نبی علیہ السلام خط ورسی او د اسلام دعوت یې هرقل ته ورکړی و نو هرقل غوښتل چې د نبی علیه السلام په اړه معلومات لاسته راوړي چې دا څنګه پیغمبر دی نو د عربو د سیمو څخه چې څوک ورغلي و نو د هغه څخه پوښتنه وکړه چې دغه کس په تاسو کې پیغمبر سوی دی نو دغه کس باندې چې ایمان خلکو راوړی دی در اوسه دوی ورته وویل چې هو ایمان یې راوړی دی دغه کسان چې ایمان یې باندې راوړی دی دا اغنیا دي که ناداره مسکینان خلک دي اغه کسان او توچیا مسکینان خلک دي دول دا د انبیاء او خصوصیت دي په خوا چې انبیاء علیه السلام تیر سوي دي داغو هم دا خصوصیت دي اول به مسکینان و فقیران و ایمان ور باندې راوړه نو نبی علیه السلام سر به چار چاپیره مسکینان و فقیران و هغه به خو خوراک ته ضرورت درلودی هغه به د جهاد کولو په وخت کې و سامان ته ضرورت درلودی د الله وحی به نازل شوې ومن یقرض الله قرضا حسنا اديكم مال نظر کې دي پر دې آیات کریمه باندې عقیده نه و چې ومل حیات الدنیا الا متاع الغرور دا سامان د دنیا یو سامان د دوکه کې دو دي دا مال حقیقت یو ازمایش دي لکه په دې آیات کریمه کې چې الله فرمایي لخامخ تبلون تاسو به وازمایل ساس فی اموالکم فمالو کې ستاسو و انفسکم فنفسو فزانو کې ستاسو ولا تسمعن او خام خابا واوري تاسو من الذين دهغ كسانو سخا اوتو الكتاب وش كتاب ورقل سوي دي من قبلكم مخ كستاسو تا مسلمانانو تا كتاب دي ويستاس فمالوكي وفتاس ازمائش دي تمال دا الله بلاري كي مصرفة يا خيا ستاسو فنفسو كي با ازمائش دي چي تا دا الله بلاري كي قرباني كي ورو تحذير يا خيا او خامہ خامہ تاسو د یهودانو څخه جې او جې زړه خړونکې خبرې واوري ولا خامہ خاتسمعون تاسو به واوري من الذين دعوا کسانو څخه اوتل کتاب چې کتاب ورکړل سوی دي من قبلكم مخک تاسو ومن الذين دعوا کسانو څخه به اوریدل وکي اشرفو چې شریکان نسی اذن کثیرا د خفقان خبرې ډیری وإن تصبروا كثير تاسو صبر وكي وتتقوا تاسو فريزگاري وكي فإن فسبيشك ذلك دغ شدي من عزم الأمور دا أغ مقصود كارو مسخدي دا دا عزم أو دا تنگ همت والا دا كارو مسخدي كتاسو فردي دن باني دا طول مشكلات سرا سرا صبر وكي ثبت قدم ووسير أو تقوى وكي دا من عزم الأمور دا دا مقصود كارو مسخدي دا دا همت والا دا كارو مسخدي بیا اللہ جل جلالہ دے یہودو او دا اہل کتاب خبر کی یاد کرے پیغمبر اذ ہا وقت اخذ اللہ چواخستی اللہ جل جلالہ میسا قوادت چنگ الذین دا ہاگا کسانو سکا اوت الكتاب وشی کتاب ورکل سوی دی دا سی وادا مزنی واقسل لتبیننه للناس چی تاس بخام خواب یانوی خلقتا ولا تکتمونه تاس بختول نکوی فنبذوه فاصغر زوي هو دغ ميثاق دي وراء ظهورهم وشاهد اللغام الله عز وجل دا اهل الكتاب دا علماء وسخدا سي وعدت تنگا واقصل جتاو ستا الله جل جلاله درنش دلدر کی استاس اکرام ایوه کی پتاسو کی سنور زر انبیاء علیه السلام ولی جل تاسو بیو کار دا کوي چی کلا
تاسو ته حق راوي
تاسو به کوټوي نه. حضرت محمد صلی الله علیه وسلم الله پیغمبر کی او علامې ټولې په تورات په انجیل کې وشولې، تاسو ولاړ شي او قوم ته بیان کړي چې هم دغه پیغمبر دی کوټوي دی څه چل وکړي. فنبدوه وراء ظهورهم، دغه د وعدې کتاب یې تر شا وغورځوه، سترګې یې پر کوچې کړې. واشتروا، او دوی واخیستې به په دغه کتاب د میثاق سره ثمنا قلیلا، ډېرې لږ پیسې یې واخیستې. فبئس فس بد دی ما هغه شی یشترون چې دوی واخیستې، حق یې پټ کړي او باطل یې واخیستې. دا نو ډېره بده مرتبه ده. یو رزل دی یو ارزل دی. سفیان ثوری رحمه الله وایي رزل څه ته وایي؟ وایي رزل دې ته ویل کېږي چې سړی خپل د پیسو په مقابل کې حق پټ کړي، تر دین تیر شي. یو څوک چې حق پټ کړي او یو شی دی په سترګو ویني، دی نیمه مسله وي، هغه غلطه ووایي د ځان د مال د ګټې په خاطر باندې. د مثال په ډول باندې یو سړی راولاړ شو، د یو چا په مځکه یې دعوه وکړل چې دا مځکه زما ده، نو ده ته هغه شرعي حکم معلوم دی چې دا شی تا ته حرام دی. نو دی راولاړ شو، هغه شرعي حکم یې تر پښو لاندې کړي، د الله حکم یې تر پښو لاندې کړي. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، ده الله په دې آیت کې عمل ونه کړي، او د دغه مسلمان مال یې وخوړي، دا رزل دی. خپل دین اعلان کړي د مال په خاطر باندې، او هغه مال یې بیا راواخیستې د ځان په ګټه استعمال کړي، دا رزل دی. او ارزل بیا څوک دی؟ ارزل بیا هغه څوک دی چې خپل دین خراب کړي د بل د مال دپاره، لکه په غلطه چې څوک شهیدي ادا کړي، او دا مال د ده دی، او زه په خبره یم د ده دی، دی نو درواغ وایي، دا ارزل دی. نو دا کسان رزلان ده چې د لږو پیسو په مقابل باندې دین خرڅاوه، رزل دی. الله جل جلاله فرمایي فبئس فس بد دی ما هغه شی یشترون، چې دی واخیستې ځکه خو رزلان جوړ شو، رزل شو. لا تحسبن الذين يفرحون، لا تحسبن تجمان مكوا الذين فرحوا كسانو بندي يفرحون چ خوشاليجي بما فهغ مال بني اتو چ الله وكري دي ويحبون او دي خوشوي ان دا يحمد وچ دي صفات دي بس بما براس كار سر لم يفعلوا چ دي ندي كري د يهوجانو ببل چل تاكاو چ د جهاد ساي برالي دي بخت سو پکورو کي کله چې بدی راغله، بیا به نبی علیه السلام ته قسمونه اخیستل، ډول ډول بهانې به یې کولې. نو بیا به دا خوښه وه چې خلک موږ صفت وکړي چې ولا دا خلک ډېر کمالداره خلک دي، وګور څنګه ځان خلاص کړي، مې د مرګ وو د پیسو څخه ځان خلاص کړي، او مې علیه السلام خوشحاله کړي. یا به کله داسې وه چې دوی به غلطې فتواوې ورکولې، چالاکي به یې کول په فتواوو کې. نو بیا به دا خوښه وه چې دا غلطې پیسلې هم وباسي او خلک یې هم صفت وکړي. الله عز وجل فرمایي فلا تحسبنهم، پس ته ګمان مه کوه پر دوی باندې بمفادت، په خلاصې دو سره چې دوی خلاص سي من العذاب، د عذاب څخه. ولهم دوی لره عذاب علیم، عذاب ډېر دردناک ستا. او ولله خاص الله لره ملک السماوات، بادشاهي د اسمانو د والارض، او بادشاهي د مځکه، والله الله جل جلاله چې دی علی کل شیء، پر هر شی باندې قدیر ذات، قادر دی. صدق الله العلي العظيم.